ستاسی پیغام ستاسی نظر.
درنو اوریدونکو په کابل کې شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په اړه په مسکو کې په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه یې ترلاسه کړې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بلنه په کابل کې د روسي سفیر دیمیتری ژیرینوف پرون شنبه په کابل کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته وسپارله. په بیان کې راغلي چې په دې کتنه کې ښاغلي متقی هیله څرګنده کړه چې کابل او مسکو به له دې لیدنې د ډیپلوماتیکو اړیکو په چارو کې ښه استفاده وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دا یادونه هم شوې چې متقی د روسیې له سفیر څخه د افغان سوداګرو او نورو وګړو د حل لپاره د ویزو په برخه کې د اسانتیاو د راوستلو غوښتنه هم وکړه. د 2022 کال لاګست میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د روسیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د کابل ارغندې سیمې څخه د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ تر دوراني بازار پورې د لوی لارې د پخولو چارې پیل شوې. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا پروژه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر لخوا پرانستل شوه. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د کابل کندهار د لوی لارې بیا رغونه په اوو برخو ویشلې چې له ارغندې تر دوراني بازار پورې 25 کیلومتره یوه برخه ده او د 1 میلیارد افغانیو په لګښت قیر پرې اچول کېږي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د پاکستان له سرپرست وزیر څخه د پاکستان له سرپرست سفیر څخه غوښتي چې د افغانستان نړیوال اسلامي پوهنتون ته پاکستانی استادان واستوي. د لوړو زده کړو وزارت د یو بیان له مخې مولوی ندا محمد ندیم د غوښتنه پرون شنبه په کابل کې د پاکستان له سرپرست سفیر عبید الرحمن نظامانی سره په کتنه کې وکړه. بیان زیاتوي چې ښاغلي ندیم په پاکستان کې د افغان محصلانو د ویزو د ستونزې د حل غوښتنه هم وکړه. د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزیر په داسې حال کې افغانستان ته د پاکستانی استادانو د استولو غوښتنه کړې چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته د هیواد زرګونه تجربه کار استادان یا له هیواده وتلو ته اړ شوي او یا په هیواد کې دننه له دندو لرې شوي دي. د اسرائیل حکومت وایي چې صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون شنبه د جولای 15 په وجود کې د اوبو د کمښت په نتیجه کې د سر ګرځېدو له کبله په روغتون کې بستر شوی، خو وضعیت یې ډاډمن دی. 23 کلن نتانیاهو په یو ویډیوي پیغام کې چې د دې هیواد پر ټلویزیون خپور شوی ویلي چې د خدای شکر پر ځای کوي او ښه احساس لري. د اسرائیل صدر اعظم زیاتوي چې د جمعې په ورځ د سختې تودوخې په حال کې چې تودوخه د سانتیګراډ 2 درجو ته لوړه شوې وه، رخصتۍ ته تللی و. د اسرائیل رسنیو د راپورونو له مخې نتانیاهو روغتون ته د تلو په حال کې پسدو او په خپله عاجلې څانګې ته ولاړ. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. د سپورت په یوه بلې ونې کې درته د لوبو له میدانه ونیز خبرونه وړاندې کوو. روانه ونې د خبرونې په لمن کې درته د افغانستان او بنگلاديش د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ په تړاو ګڼ مهم مطالب لرو. بلور ته د افغانستان الف لوبډله د آسیا ایمرجنګ سیالیو ته د ګډون په موخه تللی ده. د انګلستان او استرالیا ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ بیرته ژوندۍ شوه. د روان کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې په پړاو کې سریلانکا او نیدرلینډ له خپلو سیالانو مخکې شول او د افغانستان بدني ښکلا او فزیکي تکړښت شپږ لوبغاړو د سپینو زرو مډالونه ګټلي دي. ګڼ نور مطالب هم درته په خبرونه کې لرو. تر سره پاتې شئ، زه بختیار ساحل. د افغانستان او بنگلاديش د ورځنیو سیالیو له لوبلړۍ پیلو. افغانستان په لوبړی ځل د ورځنیو سیالیو په یوې لوبلړۍ کې بنگلاديش ته په خپل هیواد کې دوه د یو پر وړاندې ماتې ورکړه. یاد لوبلړۍ د تیر چهار شنبې په ورځ د جولای میاشتې په څلورمه نیټه پیل شوه. دواړو لوبډلو د همدې میاشتې په اتمه او یولسمه نیټه دوه نورې سیالۍ هم ترسره کړې. د یاد لوبلړۍ لومړنۍ دواړه لوبې افغان لوبډلې وګټلې خو وروستۍ سیالي یې وبایلله. بشپړ رپورټ له اسمت ساروان څخه اورو.
بنگلاديش په درېیمې سیالۍ کې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه خو لوبلړۍ افغانستان وګټله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په لومړي ځل د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکړه. د درې سیالیو دغه لوبلړۍ چې د جولای په پنځمه نیټه د بنگلاديش په چټوګرام ښار کې پیل شوې وه، د همدې میاشتې په یولسمه نیټه د افغان لوبډلې په بری سره بشپړه شوه. د لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې د ډي ایل میتود پر اساس د ولسو منډو په توپیر بریالۍ شوه. په یادې لوبې کې بنگلاديش لومړی توپ وهنه کړې وه او د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره یو سلو نه شپېته منډې کړې وې. په دې لوبه کې توحید ریدوي بنگلاديش ته نیمه سلیزه وهلې وه او د افغان لوبډلې لپاره فضل حق فاروقي د درو، مجیب الرحمن او راشد خان دوه دوه وکټې اخیستې وې. په لوبه کې د ورشت له امله افغان لوبډلې یوازي دوه ویش اوره لوبه ترسره کړه او د دوه وکټونو په تاوان درې اچیا منډې کړې وې چې بیا د ډي ایل میتود لمخې د لوبي ګټون کې شول. د دې لوبلړۍ درې مسیالي د جولای په اتمه نیټه ترسره شوه چې افغان لوبډلې د یو سلو دوه څلوېښت منډو په توپیر وګټل. دا ځل افغانستان لومړی توپ وهنه وکړه او د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره د درې سوه دوه دېرش منډو هدف کېښود. رحمان الله ګربز او ابراهیم زادران په یادې سیالۍ کې د ریکارډ تر کچې د پیل ملګرتیا وکړه او تر دوه سوه تلور پنځوس منډو پورې په لوبغالي کې پاتې شول. دواړو سلیزې ووهلې. ګربز یو سلو څلور پنځوس منډې وکړې چې دا یې په یو ورځنیو سیالیو کې زیاتې منډې هم دي او ابراهیم زادران بیا پورا سل منډې وکړې. نورو افغان توپ وهونکو شلوبه ونه کړې شوه. بنگلاديش په ځواب کې یو سلو نه اتیا منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په توپ اچونه کې بیا هم فضل حق فاروقي او مجیب الرحمن درې درې وکټې وسوځولې او تر څنګ راشد خان هم دوه لوبغاړي وسوځول. د دې لوبلړۍ درېیمه سیالي د جولای په یولسمه نیټه ترسره شوه چې کوربه لوبډلې د وو وکټو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې د افغان لوبډلې د پیل توپ وهونکي شونه ځلېدل او ژر ژر یې خپلې وکټې له لاسه ورکړې. دغه راز د منځنۍ کچې توپ وهونکو هم د بنگلاديشي توپ اچونکو مقابله ونه کړای شوه او یوازې عظمت الله عمرزی و چې په دې سیالۍ کې نیمه سلیزه جوړه کړه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په شپږ څلوېښت ورونو کې د یو سلو اووه ویشت منډو هدف ټاکلی و. بنگلاديش یاد هدف د درو وکټونو په تاوان په څلورویشتم اوور کې پوره کړ. یادې لوبډلې ته لوبډل مشر لیتن داس نیمه سلیزه ووهله او په افغان توپ اچونکو کې یو وار بیا فضل حق فاروقي دوه او محمد دبی یو وکټ واخیست. په دې سیالۍ کې دوه افغان لوبغاړو عبدالرحمن رحماني او ضیا اکبر ته هم په لومړي بوډوار په یو ورځنیو نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو موقع ورکړی شوې وه. فضل حق فاروقي چې په درې لوبو کې اته وکټې اخیستې وې او په لومړۍ لوبه کې غوره لوبغاړی هم نومول شوی و، د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. باید وویل شي چې دغه لوبلړۍ افغانستان دوه د یو په وړاندې وګټله او دا لومړی ځل دی چې افغانستان په بنگلاديش کې له خپل کوربه څخه د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ګټي. دواړه لوبډلې به د روانې میاشتې په نیمایي کې دوه شلو ورځې سیالۍ هم وکړي.
بلور ته به افغان لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې تر یو ورځنیو سیالۍ وروسته د دوه شل ورځو لوبو لړۍ هم پیل کړي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان دې سیالیو ته هم شپاړس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د شهزاد محمدي او حضرت الله زازي په ګډون ځینې پخواني لوبغاړي هم لوبډلې ته رابلل دي. د شل ورځو سیالیو په ترکیب کې راشد خان، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، شهزاد محمدي، حضرت الله زازي، صدیق الله اتل، محمد نبی، نجیب الله زدران، کریم جنت، عظمت الله عمرزی، فضل حق فاروقی، نجات مسعود، وفادار مومن، فرید ملک، نور احمد او مجیب الرحمن شامل دي. دواړه لوبډلې به د جولای په 14 او 14 نیټه دوه شلوریزي سیالۍ ترسره کړي. دغه سیالۍ به د بنگلاديش په سیلت ښار کې ترسره شي. ها خوا د افغانستان الف لوبډله تر کلونو وروسته بیا جوړه شوې ده او دا ځل به د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ولوبېږي. یا د لوبډله سریلانکا ته تللې ده او هلته به د آسیایي سیالانو ترمنځ لومړی په ګروپي پړاو کې له عمان، سریلانکا او بنګلادیش سره سیالۍ وکړي. افغان کرکټ بورډ د جولای په 2 نیټه ویلي وو چې یا د سیالیو لپاره د افغان ابدالیانو په نوم لوبډله ټاکلې او د لاخه چمتووالي په موخه تر لوبو څو اونۍ مخکې سریلانکا ته لېږلې ده. ټاکل شوی چې د شپږو هیوادونو ترمنځ د آسیایي ایمرجنګ سیالۍ د جولای میاشتې په 14 نیټه په سریلانکا کې پیل شي او د همدې میاشتې تر 23 نیټې دوام وکړي. افغان لوبډله به په دې سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د جولای په 14 نیټه د عمان پر وړاندې ترسره کړي. دغه راز د همدې میاشتې په 15 نیټه به د سریلانکا او بیا به د جولای په 14 نیټه د بنگلاديش پر وړاندې ولوبېږي. د یادو سیالیو لپاره د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د شاهد مندوزي په لوبډل مشرۍ 14 کسیز لوبډل اعلان کړی ده چې د ځینو ځوانو لوبغاړو تر څنګ یو شمېر پخواني لوبغاړي هم ورته دعوت کړي دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس چې افغان لوبډلې تر دې دمه له بنگلاديش سره 3 تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړي دي چې په لومړۍ لوبه کې بریا ترلاسه سکړه ده او دوه نورې بیللې دي. په یادو دواړو سیالیو کې د زبید اکبری په نوم افغان توپ وهونکي ښه لوبه کړې ده چې په لومړۍ لوبه کې 99 او په دویمه لوبه کې 98 منډې کړې وي.
په ورزش کولو له نشې موادو ځان وساتئ.
د 2023 زیږدیز کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالۍ بشپړې شوې. سریلانکا او نیدرلند هغه هیوادونه چې خپل سیالان یې شاته پرېښودل او نړیوال جام ته ځانونه ورسول. د یادو دوو لوبډلو په ګډون 10 هیوادونه په سګری نړیوال جام کې سره سیالۍ کوي چې افغانستان هم برخوال دی. دا چې په یادو سیالیو کې کومې لوبډلې شاته پاتې شوې او افغانستان په کومو نیټو له کومو هیوادونو سره لوبې لري دا په دې ریپورت کې درته امید ظاهر مل وایي.
د کرکټ نړیوال شورا د 500 نړیوال جام سیالیو د لارموندنې په پړاو کې سریلانکا او نیدرلند لوبډلو وکړای شول چې نړیوال جام ته ځان ورسوي. یادو لوبډلو لومړی د 10 غوره لوبډلو په قطار کې ښې لوبې وکړې او تر هغې وروسته د 6 غوره لوبډلو په مرحله کې د خپلو سیالو په ماتولو سره د نمرو په جدول کې لومړی او دویم مقام ونیو او نړیوال جام ته ورسېد. د نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالیو پایلو به د جولای میاشتې په 9 نیټه د سریلانکا او نیدرلند لوبډلو ترمنځ وشوه چې سریلانکا د 128 منډو په توپیر نیدرلند ته ماتې ورکړه. سریلانکا یوازینۍ لوبډله وه چې د یاد تورنمنټ له پایله تر پایه پورې هیڅ لوبه ونه بایلله. د نیدرلند لوبډلې بیا د 6 غوره لوبډلو په مرحله کې د 4 وکټو په توپیر سکاټلند ته ماتې ورکړه او نړیوال جام ته ځان ورساوه. په دې سیالۍ کې سکاټلند لومړی توپ وهنه کړې وه او د 228 منډو هدف یې راکړی و. یادې لوبډلې ته برینډن مکمل یو سل شپږ منډې کړې وې. نیدرلند لوبډلې له پایله د هدف پوره کولو په تکل کې وو او دوی اړ وو چې دا سیالۍ لږ څه په غټ توپیر وګټي. دې لوبډلې د باز ډیلیټ د 123 منډو پر مټ په 340 اوور کې د 6 وکټو په سوځېدو هدف پوره کړ او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. باز ډیلیټ چې په دې لوبه کې د سلیزې تر څنګ 15 وکټې هم اخیستې وې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د کرکټ نړیوال شورا د قوانینو له مخې اته هغه لوبډلې چې د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیګ په سیالیو کې د نمرو په جدول کې لاول مقام څخه تر اتم مقام پورې پاتې شوی وي نیخ په نیخ نړیوال جام ته لار پیدا کوي او پاتې دوه لوبډلې به د لارموندنې لپاره ورته راځي. افغانستان د سوپر لیګ په سیالیو کې 1 مقام ترلاسه کړی او نړیوال جام ته لوړاندې لار پیدا کړې وه. هندوستان، پاکستان، آسترالیا، نیوزیلند، بنگلاديش، سویلي افریقا او انګلستان و نورې لوبډلې وچې یاد نړیوال جام ته لوړاندې رسیدلې وي. دا به لومړی ځل وي چې 500 نړیوال جام کې د ویسټ انډیز لوبډله ګډون ونه لري. هغوی ونه کړای شول چې د لارموندنې په پړاو کې سیالۍ وګټي. دغه راز زیمبابوې او آیرلند د کرکټ نړیوال شورا دوه نور بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه دي چې یاد جام ته یې لار نه ده پیدا کړې. ټاکل شوی چې 500 نړیوال جام د روان کال د اکتوبر میاشتې په 15 نیټه په هندوستان هیواد کې د نیوزیلند او انګلستان په لوبې سره په احمد آباد ښار کې پیل شي. افغانستان به خپل لومړۍ لوبه د اکتوبر په 1 نیټه د بنگلاديش پر وړاندې وکړي. دغه راز دویم سیالي به د اکتوبر په 11 له هندوستان، په 14 له انګلستان، په 13 له نیوزیلند، په 23 له پاکستان او د اکتوبر په 13 له سریلانکا سره وکړي. دغه راز د نوومبر په 2 نیټه د افغانستان او نیدرلند سیالي ده او د همدې میاشتې په 1 نیټه له استرالیا سره سیالي کوي او وروستۍ سیالي د نوومبر په 13 نیټه له سویلي افریقا سره ده. د ویلو ده چې د نړیوال جام پایلو به په نوومبر میاشت کې په 19 نیټه د هند احمد آباد ښار کې وشي.
د آسیا او انګلستان ترمنځ د ایشیاز لوبلړۍ دریمه ټیسټ سیالي د انګلستان په بری سره تمام شوه. په درې میټه سیالۍ کې استرالیا د 255 منډو هدف ټاکلی او چې کوربه لوبډلې د لوبې په څلورم ورځ هدف ترلاسه کړ او په لوبلړۍ کې پاتې شول. له هوایي هیواد پوره تفصیل اورو.
د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایشز لوبلړۍ په درې میټه سیالۍ کې خپلې میلمه استرالیا ته د درې وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په پلان کې د چدواړه لوبډلې په دې لوبلړۍ کې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي چې لومړۍ دوه استرالیا ګټلې او درېمه انګلستان وګټله. د دوی ترمنځ به دوه نورې ټیسټ سیالۍ هم د انګلستان په مانچستر او لندن ښارونو کې ترسره شي. درېمه ټیسټ سیالۍ چې د لیډز ښار په هېد انګلی لوبغالي کې د جولای میاشتې په شپږمه نیټه پیل شوې وه او په څلورمه ورځ پای ته ورسېده. انګلستان د پچې په ګټلو سره توپ اچونه غوره کړه. د استرالیا لوبډلې دا ځل د نورو لوبو په څیر توپوهنه ونه شوای کړی او په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 233 منډې وکړې. دوی ته دا ځل میچل مارش 113 منډې وکړې. په انګلستاني توپ اچونکو کې مارکوټ 15 لوبغاړي وسوځول. د انګلند توپوهونکي هم یو وار بیا په لومړۍ پاڼۍ کې تر استرالیا شاته پاتې شول او 230 منډې وکړې. لوبډل مشر بن سټوکس تر ټولو ډېرې 80 منډې وکړې. د استرالیا لوبډل مشر پټ کامینز پیشپک لوبغاړي وسوځول. د میلما لوبډلې په دویمه پاڼۍ کې ټریویس هیټ مخکښ توپوهونکی وو. هغه 80 منډې کړې وې او لوبډلې په 240 منډو وسوځېده او د 255 منډو هدف یې وټاکه. په انګلستاني توپ اچونکو کې دا ځل کریس وکس او سټرټ براډ درې درې وکټې واخیستې. د لوبې د درېمې ورځې په وروستیو شیبو کې انګلستان د هدف پوره کولو لپاره توپوهنه پیل کړه. یو وار بیا یې د پیل لوبغاړي ژر ژر وسوځېدل، خو هری بروک د لوبې په منځ کې 15 منډې وکړې او په آخري برخه کې کریس وکس بیا 2 منډې وکړې او لوبه یې وګټله. که څه هم میچل سټارک د انګلستان 15 توپوهونکي وسوځول، خو دا ځل یې استرالیا له ماتې ونه شوای ژغورلی. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه مارک وډ ترلاسه کړه. دواړه لوبډلې به د جولای په 19 د انګلستان په مانچستر ښار کې څلورمه ټیسټ سیالي پیل کړي.
د افغانستان د فزیکي تکړښت او بدني ښکلا لوبډلې د سویلي اسیا په سیالیو کې څلورم مقام ګټلی دی. د یاد فدراسیون د معلوماتو له مخې چې په یادو سیالیو کې شپږ افغان لوبغاړو د افغانستان استازولي وکړه، چې په ترڅ کې 15 لوبغاړو د سپینو زرو او یوه د برونزو مډال وګاټه. یاد سیالۍ په مالدیب هیواد کې د روانې میاشتې په 15 نیټه پیل شوې وې او د آمدی میاشتې په 11 نیټه بشپړې شوې. په دې لوبو کې د افغانستان په استازولۍ ابوبکر برهانی، جواد میرزایی، وحیدالله نوزاد، عبدالصبور سحاق، علی رضا اسایی او شریف احمد شریفي ګډون کړی وو. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې په دویم نیمایي کې مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي لمشر اسدالله خان سره د افغانستان بنگلاديش د ترسره شوی لوبلړۍ د عثمان غنی د نغورا کولو راتلونکو آسیا نړیوال جام ته د لوبډلې په پاتې برنامه او چمتووالي او نورو مسایلو مرکه کړې ده. راځي مرکه واوري.
اسدالله خان، پیلي له وروستي سیالۍ کوو تر دویمې لوبې وروسته چې افغان لوبډلې په ډیر غټ توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړه، په دریمې لوبې کې د داسې لوبې تم
افغانستان بنگلہ افغانستان مبارکی اول میچ مکو کو گوری دی ہوئی کنڈیشن دی دی ہوئی کنڈیشن سره مون دغه سی نو سوبل د دل لکه سوم رشی اوئی بل دی پر کنڈیشن نو سره دی پر کنڈیشن نو گټ گټ اخلی نو ایوی ته پک تو سره دوی پر سټریټجی جوړی نو دی کې هیڅ شک نسته چې د افغانستان ټیم یو بهترین لوبه وکړه. پر اول میچ کې مطلب لوبه وکړه، په دوم میچ کې ورته سی په بیټینګ کې وځل دل، په دریم میچ کې تابن د مونږ لوبغاړي لیک ریلاکس وو لیک ریلاکس کړی دل نو کرکٹ یو دشي لو بدا چې یو د لړ چې بیا ریکارډ کول دې ستاسو کار نو اوورال کوم کورو یو بهترین پرفارمنس ده. نو من هم دا فکر نه کوم چې په یو پسلو کې بسل نمبر یو اخلي باید نو تا به نه کوم.
عبدالله سید، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تر انګلستان وروسته افغانستان داسې یو لوبډله شوه چې په وروستیو څو کلونو کې بنگلاديش ته په بنگلاديش کې د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکړي. هغه نه بغیر استرالیا، انګلستان، هندوستان داسې ډېرې پیاوړې لوبډلې وې چې په بنگلاديش کې نه شو ونه کړای شو چې بنگلاديش ته په ورځنیو سیالیو کې ماتې ورکړي، په لوبلړۍ ته نه وګټي. بل پښتنه د لډیر وخت لیدل کیږي چې د افغانستان ټاپ آرډر یعنی اوپنران خرن زونه کې یو وخت اوپنران افغانستان ته خاص سٹارټ ورکړي یا خلو به کړي نو اکثر لو به افغان لوبغلي ګټلې دي نو بیا د میډل آرډر تو په هول کې چې دی اغه یو څه په ستونزې کې ښکاری لډیره وخت نن هم همغه ستونزې و د دغه ستونزې د حل لپاره به حتما تاسو څه پلان ورته ترتیب کړئ ویزه کرا روان د ستر ټورنمنټونو په مخ کې لري
بالکل لکه اٹیکنگ بولنگ چې موږ څنګه چې هغه سر کې وکټي واخلي نو موږ ته میچ ډیر اسانه کوي هم دغه چې موږ اوپننګ بیٹنګ ده چې هغه په سر کې وخلو په تر سره کې تر سوچ موږ په پوزیشن ته ورسې نو د موږ میډل آرډر بیا موږ سره سپورټ کوي نو زیات موقع ټاپ آرډر ته په یو ټیم کې چې دی غټ انیزونه او کې او باید وي کې نو تاسو نور ټیمونه ډیر لیدل دي پلیز اوټ اوف فارم کیږي ان فارم کیږي نو دی وی دما په کې سره وي بیرته تمرین ته نو تمرین کوي نو را کوم چې نیمګړتیا وي موږ ډیر زیات نیمګړتیا وي کوچز لیدلې وي انالیسټو سره دا ان شاء الله موږ ډیر یو بهترین وخت لرو نور میچز لرو لکه د پاکستان سره مسابقه لرو نور دغه چې کیمپس لرو نو ان شاء الله چې موږ به خپل کوشش وکړو چې موږ په ایشیا کپ کې خېلو به تر سره کړو او خېل تراوړل ولرو
تاسو د اسیا جام یادونه وکړه نننې سیالي هم د کرکټ لمخې ارزښتمنه و چې افغان لوبډلې کدا سیالي ګټلې وای نو درې د صفر پر وړاندې بدوی بریا ترلاسه کړې وای چې دا یو مهم ارزښت په کرکټ کې خو اوریدل شو چې نننې سیالي کې راشد خان ونه لوبول شو لامل یې څه و ولې راشد خان په نننې لوب کې نو
تاسو فکر کړئ عمر اول سر نه پدې کوکښ کې و یو پروسس شروع کو چې تر څو موږ ورلد کپ ته ایشیا کپ ته پوزیشن نه جوړ کینم او نو موږ نور لوبغاړو ته چانس نه ورکو تر هغه چې موږ یو ایشیا کپ ته یا ورلد کپ ته موږ داسې یو لوبغاړو جوړ کړو چې هر چا رول باندې هغه په لوبه کړی وي او رول یې ورته معلوم وي چې تر څو له نور څخه پریکټس کوي
یو پل څه چې د کرکټ سارون کې مینوال نن سبا ډیر یادی یو اندېخمن دی ورته هغه د لوبډل مشر رحمت الله شهیدی خراب لوبې دي چې هغه ډیره وخت په ورځنیو سیالیو کې ښه پرفارمنس نه کوي ستاسو لاندې د نوموړي رول په ډیر زیات مهم دی احمد شهیدی ته څه کول پکار دی او څه برنامه ورته لري
د ما فکر سره احمد شهیدی کته وګوري کار احمد شاه وګوري کنو دغه چې میډل آرډر بیټسمن وګوري دی ډیر ښه پرفارمنس نه په پخا کړی دی او کله کله ما لکه مت چې وایي چې سړی اوټ اوف فارم کیږي کله کله دی اوټ کیږي دا د کرکټ وایي صدا نو موږ دې ته داسې نوڅو ویلای چې موږ د چینج کو یا پلیئر چینج کو پلیئر چینج کولو کې د ما فکر سره داسې کوم د کم وخت کې داسې ښه کار بنوي نو دې ته په کتو سره موږ راتلونکي کمپو لپاره انالیسس کړی دي د هر لوبغاړي انالیسس موږ کړی دي انالیسټ سره دا بیٹنګ کوچز سره دي نور کوچز کوم چې موږ هاي پرفارمنس سنټر کې دي هغه کوچز هم کثیر کم پیتا چې بیا دوی هغه یالته تللی نو هغه شیان د کوچ سره ډیسکشن دی هډ کوچ سره ډیسکشن شوې ده چې موږ په کومو برخو کې کار کوو چې بیرته دوی راشي نو ان شاء الله موږ په افغانستان کې په داخل کې څه
رحمت شاہ او نجیب اللہ زدران د افغان لوبډلی مهم لوبغاړي بلل کیږي کب سلسله توګه دغه لوبغاړي پرفارمنس ونه کړی شي او دغه سې د دوی د بټ فارم چې وي دغه سې جریان ولري تر ډیره وخت پورې د دوی په بکپ کې داسې لوبغاړي شته چې دغه یادونه سړی وکړی شي چې کنه جی بولا زدران په ورځنیو سیالیو کې نور ونه کړی شي خلو به وکی یا رحمت شاه نو تاسو دغه د بکپ لپاره یا شاته کوم لوبغاړي ورته لري کوم برنامه شته
بالکل موږ بیک اپ لرو په ورلد کپ پورې موږ هم دوی سره ځو ځکه چې دوی باندې ډیر کار شوی دا او ډیر ښه لوبې تر سره کړې دي په باندې نو دا به ډیر ښه اقدام نه وي چې موږ دوی ته دوی انډر پریشر کړو یا دوی باندې کوم فشار واچو نو همدغه لوبغاړي دي چې دغه ځای راورسولو چې ډایرکټ موږ کوالیفای کړو ورلد کپ ته دغه ستاسو به کتلې وي ویسټ انډیز کوالیفای نه شو زیمبابوې کوالیفای نه شو نو همدغه لوبغاړي وو چې موږ ډایرکټ کوالیفای کړو او ان شاء الله امید لرو چې دوی به
یو بل مهمه خبره چې ځینې لوبغاړو ته په لومړي ځل چانس ورکړل شو لډیره وخت لیدل کیږي چې افغان کرکټ بورډ او مینوال د چټکو توپ اچونکو په انتظار دي چې د فضل حق فاروقي په څیر دغه سي چټک توپا چون کې راشي سلیم ساتي ته خلک ډیر په انتظار کې و خو ولیدل شو چې هغه دغه لوبو ته د سډیر چمتو نخ کاری د ځکه هغه یو کال کرکټ کې بین تیر ک هغه نو روسه سملاسي نړیوال کرکټ ته راغی دغه د اوسط ډول دغه د توپا چونې هغه سپیډ یا هم کم و هغه تر یو سل سلویخ پورته توپا چونه و نه کړی شو تاسو په دغه درې توپا چونکو کې چې ولوبېدل عبدالرحمن سلیم ساپه او زیاد بر د چا له ډیبیو نه ډېر متاثر شوی او فکر مو کړ چې د نړیوالو لوبو ته چمتو ده
د ما فکر تاسو یو بولر په کې هېر کو بهادر مومن نو دغه درې سره پاس بولر سي دي دوی ډېر استعداد لري نو ان شاء الله د موږ په کوکس دا وی چې کومې دې کې نیمګړتیا وي دي هغه موږ زر تر زره هغه باندې کار وکړو او دې چې تر څو افغانستان ټیم ته نور چمتووالی چمتو شي چې د فل ممبر خلاف خو بولینګ ترسره کړي نن چې ما بولینګ ولید د عبدالرحمن ډېر کانفیډنټ وو ډېر په کانفیډنس سره بولینګ وکړو دغه سي کانفیډنس لی کانفیډنس د سلیم صافی سره کم وو نو ان شاء الله چې پراتول کو لوګو کې وتا شو ګولې چې د دوړو کانفیډنس لیول ډېر هاي شي او سره وفادار مومن موږ نه هېرو ان شاء الله د موږ دغه لړۍ به هیت تر څو چې موږ ورلد کپ ترسیږو دغه سی به مرزو او موږ ای ټیم او سره جوړ کړی دا د ای ټیم ټورس تا ای ټیم به میچونه کوي په داخل کې به هم کوي په خارج کې به هم کوي چې تر څو هغه بیک اپ لوبغاړي لکه وفادار مومن ته شانس پیدا نه شي الته نو الته به د پوری ولوبېږي ان شاء الله
تاسو یادونه د وفادار مومن وکړه هغه په دې لوب لړۍ کې چانس ترلاسه نه کړی شو فکر کوم په 20 سکواډ کې هم هغه اخیستل شوی نو هیله مندی شته چې په شلو ورځو سیالیو کې به هغه د افغانستان استازولي وکړي
بالکل یو بهترین بولر ده نو دا خو د کوچ او کپتان فاینل ډیسیژن ده چې هغه یې پیچ ته وګوري یا کنډیشن ته وګوري یا ریکوایرمنت ته وګوري فاینل 11 څنګه لوبوي دا دی وی کار ده چې هغه وخت کې دوی پیچ وګوري نو د ما پند وفادار محمد هم د دوی د جملې نه یو بهترین بولر ده فخ پیس لري ځوان ده نو کار کې وشي ان شاء الله چې راتلونکي وتا چې وګوري چې دوی بډې ښه بولر دي نو دا د یو کنډیشن پورې اړه لري چې څنګه به د دې کنډیشن په پاو کې څنګه یې نو موږ شینو شوی لای نو د کې به ډاکټران موږ ته به سره مشوره راکړي
یو بل کیسه چې نن سبا ډیره په رسنیو کې دا تقریبا د موضوع نړیواله هم شو هغه د عثمان غنی موضوع و چې هغه په یو ناڅاپي ډول له یو ورځنیو سیالیو هم لري شو له شلوریزو سیالیو هم لري شو او هغه بیا هغه سي شکایت وکړ چې په میډیا کې ولیکل چې ما سره زیاته کیږي دغه کیسه څنګه ده اول مو له دوړو لوګلو لري
کړه زبا یو شی کلیر کما په ډیر رسنیو کې د من خلکو دا خبر راوښتل چې څوک خارج دی نه نشي کولای هغه په ټیم کې نشي لوبېدل دغه سي ما خبر نه وکړي ما دغه څه خبر کړی و کچیرته زما یو مثال درکما کچیرته زو وایم چې افلانکای خو بیټسمن نه ده او نه ده او بلنده وکټ باندې بیټینګ نشي کولای نو خلک هغه لنده وکټ تر نه لري کی او تاسو دا سره ولي کې چې دا خو پلیر نه ده اسد الله خان ویلی یا کرکټ بورډ شاروا کې ویلی چې دا خو لوغړی نه ده نو دا به د میډیا د پانه هم ډیر پرداخت کوي چې دوی هغه یو پیچ پکې راوخلي نو د ما هیڅ کلم دغه شنو وی دي ما سره مثال ورکړم او مال کچیر ته مونږ ځاتای کوو یا مونږ نه لوبو نو نور کوم لوبو نو هیڅ کله د مور دی لیګونو معیار نه ده چې څو په لیګ کې لوبي کې څو غلطه پرفورمنس وکي مونږه کرنٹ فارم ګورو چې هغه په کیمپ کې وي هغه د مور سره په لوبو کې وي مونږه هغه ته ګورو او ریکوایرمنٹ ګورو هغه ریکوایرمنٹ ډیر ضروري دی ټیم لکه تاسو مخ کې خپل ویلي چې د مونږ اوپننګ ډیر خزلېږي چې کله دی ونه ځلېږي نو مونږ میچونه بایلو نو تاسو خپل څه وکړي چې مونږ په کوم ځای کې دایته او بیا ګوري مونږ دا ټول کنټراکټډ پلیران دي دوی ته افغانستان کرکټ بورډ ټول ته قراردادونه ورکړي دي چې ځکه قراردادونه ورکړي دي چې دوی خودي دوی د مونږ په بیک اپ کې به یا کله چې مونږ ضرورت وو مونږ هر ځای کې لوبولای شو
صحیح خبره د اوپنرانو د ورځنیو سیالیو کې خو عثمان غنی له ډېره وخت نه لوبېږي په شلو ورځو سیالیو کې هغه نړیوالو جامونو کې هم ولوبېده او په وروستي ځل کې د پاکستان خلاف په وګورو له نبی سره یوازې دی او چې په شپږمو کې په اووم نمبر راغی بیا هم درې پنځوس منډې په عوامو میچ کې وکړي اغه پرفورمنس یې وګورو دلته په ایرلند کې چې هغه ولوبید هم پرفورمنس یې خو بیا هم په ډومېسټیک کې په شپږیزه کې هم په ټاپ سکوررانو کې راغلی او دغه راز په دغه کې په خوست کې چې هغه کله ولوبید الته هم پرفارمنس خو د نیمه سلیزی په زرغون جام کې جوړ کړی نور څومره پرفارمنس باید وی چې یو لوبغاړی ملي لوبغاړی تراشي
زما فکر سره د نورو ډېر لوبغاړو پرفارمنسونه وواله کته چې حضرت زاده وګوري په زرغون جام کې هم 100 وکړل تاسو کوم ګوري نور علي زدران وګوري هم ډېر زیات پرفارمنس وکړ تاسو د میډل اورډر خبره وکړه سمیع الله شنواری ډېر زیات پرفارمنس وکړ دغه سينور لوبغاړي چې ډېر زیات پرفارمنس وکړ خو ما مخکې وویل چې دغه تاسو چې وویل چې راشد نشتون د ټیم لپاره مشکلات وي نو زه بیرته هغه خبره تاسو ته ایدوم چې یو کمبینیشن چې جوړ وي او هغه کمبینیشن ته خراب کی نو ډېر غټ غټ ټیمونه دغه ماته پړای شي نو موږ کوشش کوو دی ورلد کپ پورې چې موږ یو بهترین کمبینیشن جوړ